خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نعیمی صاحب ستاره مشه درن و آوردون که تاسیت هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکل خواه و غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نورو موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیده او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی وویل د ګمارنو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي. په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي که خدای کول د یوه کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځینه د والي د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول ښودلی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤل و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالي کمیټه سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نغدې مرستې هم ترسره شولې او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وباشه. د والي ویندوی واحد الله جمزادیه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدني فعال چې عصمت الله سلام نومې دو ځاندرو ولسوالۍ خوځیو کلي ته یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره و. وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده. ماشومان هم ورسره و، په شهادت یې رسولی ده.
ښاغلی جمعزاده همداراز وایي چې عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. عصمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري.
د هندستان پولیس وایي 25 مشکوک کسانی د بی کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغو الکولو د چلو له کبله دا اونۍ لښتر لږه 9 شپېته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشنلال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د 9 شپېته کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسالې یو بار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لوله پشي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خپاره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زره 300 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداری ورکوي چې که سش کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي د مځکې او انسانانو لپاره به پایلې له ناورینه کمې نه وي. ساینس پوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بولي. او دوه امریکایي ستور مزلي چې شاوخوا 2 میاشتې پخوا فضایی تمزی تطلیلی و پرون نن برتمزه که ترازی. ده ناسا دوار ستور مزلی دو هرلی او باب بینکن با پا سپیس اکس دراغن کپسول یا ستور بیری که لی 9 ساعتون مزل وروسته نن ده افغانستان پا وقت ده شپی پا 9 بجه و 14 دقیقه فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلي د می په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللي وو. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند درې ماده ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشه یي مرکز موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړي.
تزمو شکایتونه پراته دي، ګوت مور لګولې دي، دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بنکې.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتواله لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او مطالب لوستلی شي. آزادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلو خواو سره خبري شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند درېیمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېیمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېیمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خال امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بېلابېلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره خبري شوي دي او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو داخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي، چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 د کال د کوچنی اختر په دریو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو او دروان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو تر څنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېیمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستي، حکومت دې پر خپل ځای ناستي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي، عیناً لکه اوس چې روانه ده. په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کېږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غځېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تم پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او تسو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم دی غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله ده دغه اوربند د بودایمي اوربند سبب وګرځېږي تر څو ټول افغانان په یوه آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند یې په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشایي مواد پکې خرڅېږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له ترینکوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکي اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یوه زاړه توت ونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای کسان هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کیستا خودل ته کی سبل دول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشی تو کې وروش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قمنداني ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مو ور لګولي دي، دا ټوله خوښي بیا موږ ګرده باره وکړې یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ ږغ نه دی اورېدلی، کنه هغه لیستونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم مور کړي چې دا خلک بند کړي یا ګډ سره سرایونه ور ونړي یا ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خو دونی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور حمله کړي. دلته د خپل فاری ته د غروینانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متحدینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي توکو روږدي نسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اروزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متر کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اروزګان ولایت امنیت قمندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېر ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دانه منیج په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غېش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودې او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانون په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او له بلې خوا سختریزي او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کېږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د پنځشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوب لیوا وشته. دواړو ورځپاڼو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولداکو لسوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. لدی پیش وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نخته کې د پاکستان لور ته هم مرجوب لاوشته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. او سم یو نړیوال موضوع، د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د خبروفسک والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر نهمه په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړی په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس اشار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړي. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ ده چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخواني والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې ښار او د روسیې د لری ختیځ په نورو ښارونو کې مظاهره کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې له منځه وړي او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروبس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمایز بیرغونه او شعارونه لیږدول، د محلي حکومت د دفترونو لمخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 10000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له وخت څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولادی وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو ښارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوال شمیر کم شول سوی دی. د خبروفس مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملت پال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم وو، په 2013 میلادي کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسی غړی وو ماتې ورکړه او د والی پتوګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړی وایي پر د لګیدلی تورونه سیاسي انګیزه لري او شای علت دا وي چې د 2013 د کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګیدلی تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې ساه ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پرویز پراپور کې واوري.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکادمیسن سلیمان لایق د نوی کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارنې لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسیون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تېرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغېزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د دې کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرني قدمونه لایق نه اخیستې نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خواري دي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1509 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنی په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډیر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د اوربان د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی خو ځینو نورو بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 1313 شمیرې له لارې رارسېدلې له دواړو خواوو د اوربان د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربان وشي خو داسې اوربان چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډیر پکلکه د اوربند وشتي د غشتنه کواله دی دایمي اوربند راولي. د میدان وردګ څخه البته د میدان وردګ د سورپل ساحه څخه یار محمد مسافر لیکي وای په میدان وردګ په نرخ ولسوالي کې د اختر په دوهمه ورځ اوربند مات شو. خان محمد استامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید پروانه ونی کې د سولې خبري پیل کړي او دوامدار اوربند وکوي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوڅې دي اوربند نه کوي. بل اوریدونکی سمیع الله د هلمند څخه لیکي اوربند فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانګیروال له کندهار ولایت لیکي دواړه اړخونه دي اوربند تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربند وغځول شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري ساعت 8:30 شپې دروان خبرونه په پاتې نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې وستایلې چې اوربند ته لار هواروي. د افغانستان ولسمشر وایي په 14 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 میاشتو کې بشپړې شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلې چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ننګرهار چارواکي وایي په کوسکونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې ضروري مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویند وحید الله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل چې د لوی اختر په دوهمه ورځ غرمه مهال وسلوالو طالبان او عصمت الله سلام د غزنی د اندړ ورسوالۍ خویزو کلی ته د تک په محل وشلې ده. د هندستان پولیس وایي 25 مشکوک کسانې د بی کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولې دي. د دغو الکولو د څلو لقبل دا اونې لشتلجه نه شپې ته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوې دي. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. دې مسالې یو ور بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لولپه شي. دوه امریکایي ستور مزلې چې شاوخوا 2 میاشتې پخوا فضایي تمځای ته تللي وو نن بیرته مځکې ته راګرځي. او د چرنوبل په نوم تلویزیوني سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
تاندي تانګي دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دې ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیوا جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم چې ګون مرز مې راشته باشه.
د خلکو د بربادۍ لامل شوی دی نه د خلکو ته د خښ ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونه تو زندگی له ونیا تعویزونه تو زندگی له ونیا تعویزونه تو
پا
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تاویزګر او فالکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسېدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپلو ستونزو د حل په خاطر تاویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دې تاویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تاویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکم تاویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تاویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تاویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تاویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کېناستم ویلې بېشمېره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تاویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
کشایش کار است، ایون مرض می داشته باشه، از طرف شب خواهی به حقیم حقیم می بینه، عجیب غریب می بینه. دیگه مالکنی تاویزه بی گرد شوه و دیگه تاویزه که دبا نگر باد از اون.
دې تاویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تاویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د دوه کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی و او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی و. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تاویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تاویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوس هم کولای نشي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تاویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تاویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تاویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د میدی مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بیله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخا یو تاویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تاویز راته وکړه. تاویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تاویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تاویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده، خو خلکو ته تاویزونه کوي. یا خدا چې تر 30000 کمی روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاخ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تاویز لیکل د ډیرو تاویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدغه د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ده چې ستا کار کیږي، کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي ده همدغه سړي. منګه او تاسو ګورو د فرخنده مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادۍ لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ژوند.
تاویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محیب الله ازغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کېږي، دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا ډیر مضر دي. دېنه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نري رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پېښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، دا رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، دا خپله رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز، په غاړه کې د تعویز اچول، دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن لایتونه په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغنه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي، نو استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي، او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي، د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو فتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفت هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري، دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسیسي او دوکانونه ورته بند کړي، ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي، ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول، دا په دین د اسلام کې نسته. ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي؟ نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي. او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د ریټونه نه لري، لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي، ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډېرو جو کې داسې پېښ سوي یو سړی ښځه لري او ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري. نو له دې دروغ معلومېږي، له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي؟ ولې سړی یو ساحر ته ورځي؟ ولې سړی خپلې پیسې بېجایه مصرفوي؟ خو دا یو عادت او فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلانی ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډېر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي. حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی ده چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخلې کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې سړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې ګنې دا تعویز به زما کار وکړي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي؟
ضرور خدا دا چې باید همیشه سړی سعی وکړي، کوشش وکړي، نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او دا متعویز چې دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز مې کړی کرا کور کې سملی پخ واړوي چې زه بس کار خپله پیدا کېږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کړي او بخت یې تړلی ده او یا دې بخت خلاصوم. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصېدوسته او د بخت چې انشاء الله نه یې خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصېږي. او ځوانان دې هم دې ته نه اړی چې یاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کېږي، نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمی دوده، تر بلې خبرونی خو ژوند ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی؟ اوس هم موږ جدي چې مخکې و یو میاشت مخکې، اوس هم موږ جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. په خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بالخصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خپروي، دا هغوی ارقام پخوا نه کم شوي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شوه چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا دپاره د آر این ای یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. زما د اعراضو علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په ساین کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوا د کووید لپاره هیڅ خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدی صاحب. جناب امیدی صاحب، زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
مریض شدید دستولیدار، توخی، دو اکسیجن کمر، تابندی د عضلاتو درد د حالاتو تخشکی نو دا چون پاندیمی ده او په پاندیمی کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندیمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرض او یا مرض نورې ناروغیو اعراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاق وکړي چې زه کورونا یم یعنی پاندیمی ده په هیواد کې نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتورو خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي خصوصي شفاخانې چې حداقل ټول معیارات نه حداقل معیارات پوره کوی شي او ډېرې کمې شفاخانې دي هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حداقل معیاراتو مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفق ته غریکي دلته ده دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو دا نه خو نه قانون تداوی کوو ټوخی تداوی کوو تبه تداوی کوو د زندر تداوی کوو اسهال تداوی کوو د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي. دي
ډاکټر صاحب راپور نه خبر سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي. ستاسو معلومات څه دي دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې؟
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تیرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله او به حمیدي صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تیرېدل حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغانجاپان شفخانې ته لاړم مریضان ډېر زیات وو نرسان هم نه وو ډاکټر صاحبان هم نه وو ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه له مسؤلینو نه دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغانجاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول هغه بیمه او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول
ولې ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي د دې کې به څومره نظارت کړی څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب په لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت صحي خدمات عرضه کوي د صحت کمیسیون وظیفه ده موږ د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې تار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامه روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالي چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ کار ډیر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
چرا نشین